راکټ بیرته امریکا ته ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې د شاعر حکمت الله نورزی سره مجلس لرو. د آشنایانو د ادبي ډیرې په پروګرام کې شامل دي. د دې دوه کتابونه چاپ شوي دي. غواړو د دې په فعالیتونو باندې وغږیږو. کولای شئ ورسره خبرونه ته تلیفون وکړئ. نمبر دا 202-6-9-11-6. مننه چې خبرونه کې برخه اخلي. خو اوس راځو دې مسلې ته چې د بلجیم پولیسو د بروکسل د ښار په یو اپارټمان کې د هغه کس د ګوتو نخې موندلې دي چې شک کیږي د پاریس په بریدونو کې لاس لري. همدغه راز پولیسو ویلي دي چې ځانمرګ کمربندونه او د چاودونکو موادو نخې نښانې هم پیدا کړې دي چې د پاریس په برید کې ورنه کار اخیستل شوی و. د پاریس نه د امریکا خبریالې لیسا براینډ رپورټ راسولې ده چې روخان نورزی لولي.
د بلجیم فدرالي څارنوال وایي چې په بروکسل کې تیره میاشت پولیسو په یو اپارټمان کې داسې څه وموندل چې شک کیږي د نومبر په میاشت کې دي د پاریس په بریدونو کې ورنه کار اخیستل سوی وي. پولیسو ویلي دي چې په یو اپارټمان کې د صالح عبدالسلام د ګوتو نښې موندلې دي. د دغه کس په اړه ویل کیږي چې د پاریس د نومبر د 13 نیټې په بریدونو کې لاس درلود او برید کوونکو ته یې لوژستیکي مواد برابر کړي وو. د صالح ورور ابراهیم هم د هغو ځانوژونکو په ډله کې وو چې د پاریس په بیلابیلو برخو کې بریدونه وکړل او تر 130 پورې کسان یې ووژل. د بلجیم پولیسو د ځانمرګ بریدونو لپاره درې کمربندونه هم پیدا کړي دي او د هغو موادو څرک هم لګولی دي چې د پاریس په بریدونو کې په ځانمرګ واسکټونو کې استعمال شوي وو.
Les attentats ont été préparés à Bruxelles.
Le tourisme de Charles Carpo, Claude Munich, de France Télévision de Willy Dich, de Ramondini Chey, de Katsa Hamdas Malumiji, de Paris Prudunedi, de Suri, de Plan Sibibi, de Brit Kaunku, de Bruxelles, de Plan Jor Karibu, de Zanune Tayar Karibu. L'Islam est de la Dali Yadaish Willy Dich, de Briduna Dui Karidi. Salé Abdelsalam, de Paris de Briduna Samdasi Brusta, de France Tsche Biljim Tatlalibu. پولیس ویل دی چې دا غا دوه ملګری چې هغه د پاریس د بریدون ورسته په موټر کې بروکسل ته رسولی وو نیولې دي. خو پولیسو تر اوسه پورې څاله نه دی نیولې.
Il y a différentes hypothèses qui courent. Il y a deux hypothèses. Il y en a une qui disait.
Monique White, qui est ici, qui s'allie sur les têtes de l'Évi, qui a regardé Abraham Kavi, qui a dit qu'il y a un homme qui a dit qu'il y a un homme qui a dit qu'il y a un homme qui په بلجیم کې پولیسو خپل موندنې داس وخت اعلان کړی دي چې په پاریس کې د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې د برید کلیزه لمانځل کیږي. د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې پولیسو یو کس هغه مهال په ډزو وواژه چې غوښتل یې د پولیسو په یو مرکز باندې برید وکړي. د هغه سره یو لیک او د اسلامي دولت د ډلې بیرغ هم موندل سوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پکتیاز د کوونکې د معرف د مسؤلینو نه غواړي چې د ښوونې او روزنې د شخصي مرکزونو د سارنې او کیفیت ښه کولو ته د پاملرنه وکړي. ابراهیم رحیمی موږ ته په دې هکله رپورټ راستولی دی.
د پکتیا اوسیدونکی سمیولا په ګردیز کې د کسیل رشتوي انسټیټیوټ زده کوونکی دی. هغه په ګردیز ښار کې په یوه شخصي کورس کې د راتلونکي کال د درسونو د هیڅ د کړې په خاطر چمتووالی نیسی. سمیولا د جمی رخصتی د زده کړو لپاره بهترینه موقع ګڼي. هغه وايي په ټولیز ډول په کورسونو کې هغه څه ورزده کیږي چې په ښوونځیو او انسټیټیوټ کې ورته ډیره پاملرنه نه ده شوې.
باید د مدني بنسټونو لخوا همدارنګه د معرفت لخوا په ښه کیفیت جوړ شي چې زده کوونکي وکولای شي ښه معلومات لاسته راوړي او ښه درسونه وایي چې په هند کې افغانستان یو داسې ځوانان ولري چې په خوې ودرې.
خو د سمیولا په نظر په پکتیا کې شته ژمنې کورسونه د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. ځکه نوې تدریسي نصاب سره پوره بلاتیا او د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو اړینې اسانتیاوې نه لري.
بدبختانه باید وایي چې په پکتیا کې د ژمنو کورسونو کیفیت سم نه دی. شاګردان ته نشي کولای چې نوې معلومات ورکړي. دغه چې اوس د کمپیوټر او انټرنیټ نړۍ ده، له دې سره سم معلومات نشي ورکولای.
د پکتیا هغه زده کوونکي چې اقتصادي وضعیت ښه لري ژمنۍ زده کړو لپاره کابل او یا نورو ولایتونو ته ځي. خود کمزوري اقتصاد زیاتره زده کونکي له دې بهترین موقع معاصره ګټه نشي اخیستلای. عبدالغفور په پکتیا کې د منځني خوندز زده کونکي دی. هغه د خار په شخصي کورس کې د عمومي ریاضي او انګلیسي ژبې زده کړی کوي.
ځینی کورسونه چې دی هغه برابر یا ځینی چې هغه بیا په معیار نه برابر نور وایتونو کې چې دی کورسونه هم خېدي حسابه کوم دی خو هغه چې اقتصاد خېدي هغه بیا هغه ته بیا درس وای هغه دی نو موږ دا غوښتل لرو چې د ماری په لاره سي د کورسونو باندې وګرځي هغه ته توجه وکړي ته پښتانه ترکستاسي ولې داسې هغه نه کوي ځکه چې شاګردان باید حق لري.
په ګردیز کې د شمشاد په نوم د یو شخصي کورس مسؤل فضل ظاهرزوی د غلطه د کورسونو وضعیت دومره هم کمزورې نه بولی چې ګنې د زده کوونکو اړتیا او غوښتنو ته لازم ځواب نشي ویلی. هغه له زده کوونکو غوښتل چې د روښانه راتلونکي لپاره د زده کړو په برخه کې له هر ډول برابره شوې زمینې ګټه واخلي او له ناغېړۍ ځان وژغوري.
د یوازینی هدف ما دغه و چې زه خلکو ته خدمت وکړم او خلک زموږ دوی تر دې وخت پورې تعلیم وکړو موږ باید پکتیا ولس ته خو د خدمت وکړو او خلک یو څه زده کی خبر دا وي چې شهادت پلاستر او خبر چې جواز کی.
په مجموع کې ټول خصوصي خونیز مرکزونه د دولت له اړوند ادارو څخه د جواز تر لاسه کولو پر بنسټ جوړیږي او د څارنې مسولیت هم د همدغه ادارو پر غاړه دی. د پکتیا د پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیم امریکا غږ ته وویل چې په ګردیز ښار کې د کورسونو د څارنې تر څنګ په ولسوالیو کې هم د ځینو وړیا خوریز مرکزونو د جوړولو هڅې پیل کړي.
په ځینو سیمو کې هم د لړۍ روانه ده. ځینو ولسوالیو کې مثال په سمکنۍ کې په ځاځیریوب کې ځینو استادانو د پروسه شروع کړي. ان شاء الله د ماری په برخه کې چې هر ډول همکاري موږ په واس کې موږ به ان شاء الله د پکتیاوالو د غز د کون څخه نه درېغو او دوی سره موږ همکار یاسو.
په عین وخت کې د ولایت په احمد اباد زرمات سید کرم احمد خیل ځاځیریوب ډنډ پټان او شواک ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره ځینو مدني ټولنو لنډمهاله ښوونیز پروګرامونه شروع کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
آشنایانو ادبی دیره د کابل سین پینی واوری چې وبښوی د پامیر په لوړو څوکو سپینی واوری چې وبښوی د پامیر په لوړو څوکو تر متر می لګي لګي غلي غلي چونېدلې د ناونو ګړنګونو کمرونو او پانونو رالوې دلې غړې دلې څسې دلې بهې دلې سپدې خوا سپهې خوا زنجیري لختي جوړ کړي د ګلانو د غاټولو لزنګولو راوتلې سپهې خوا سپهې خوا زنجیري لختي جوړ کړي د ګلانو د غاټولو لزنګلو راوتلې لختې یو نشیلې شوي لشیلون شو خړونه چې خړونه سره یو شول پرودونو غړېدلې لپامیرا هر خواته په سفر شولې رواني زغلې دلې تر هېدلې لفراقه جړې دلې لپنشیرا لشوتله لغوربند شويره خکته لمیدان لتاگاوا لرلوګره چراتللې یو قوت شو په قوت بیا د فدرات للو یا صدا د ورخمین تنګیل لارې ننګرهار ته ووتلې د کونړ سردارونه د سپین غار له خاپیرونه د لغمان له خلوت څوکو په مستی را کوزیدلې د کابل لارې تای کړه له خیبر نشوي ورتيري د کابل لارې تای کړه له خیبر نشوي ورتيري په خور کې شنه باغونه کروندې جوړولې سوات لخپل جنتی ملکا بالا راغ لل تیرانا د کابل سره په ګډه د ژوند ویلې بدلی د کابل د سیندو بوي کده مور د خواشه دی وی د کابل د سیندو بوي کده مور د خواشه دی وی لسینې د پښتون خوانه چې سیندونه بهیدلې ودانی مینا نرمی و د ځان سره راوړي چې په هسکو سخت غرونو کې لارې وېستلې په خواګا مینا ورورې شوې د اٹک په سیمه ګړه په خواګا مینا ورورې شوې د اٹک په سیمه ګړې اباسین لډېر مینې خپل غي کې ونیولې منظره د خوشحالی د شاعر د سترګو وړ و غرونه غرونه لاندې باندې پرزیدلې هسکېدلې لا ازل دا وروری ده تر ابد به هم ووسی لا ازل دا وروری ده تر ابد به هم ووسی په هیڅ ډنګ به بیل نشي هر قوت ک باندې بلوسی په هیڅ ډنګ به بیل نشي هر قوت ک باندې بلوسی د آشنایانو د ادبی د ریډیو پروګرام قدرمنو اوریدونکو دغه شعر چې عنوان یې د کابل سین زمون یو اوریدونکی شفیق انقلابی صاحب او څوک سنورو چې اوسې د نمونو لیس مازان سره نه دی راوړی غوښته وو چې ورته ولولو دغه د دوی فرمایش اجرا شو او یو یادګیری ندلته کوم غدا ده چې دین نظم هنري جایزه وړی ده او یو بیت په 200 افغانۍ تمام شوه دی دا شعر 1409 د شم کال کې کابل مجلې کې چاپ شوه دی او د مولانا قیام الدین خادم شعر دی اوس به زه د خپل میلمه احوال واخلم چې خبرونه ترغلې دی یا نه حکمت الله نورزه صاحب د خبرونه میلمه دی نن مننه کوم چې دوی پروګرام کې برخه اخیسته ده نو پروډوسر صاحب خو وی چې پروګرام ته راغلې دی حکمت الله نورزه صاحب ستړي مشي په خیر راغلې پروګرام ته
تر هغه څومره چې سلامونه تاسو ته او د رادیو ګرانو او قدرمنو همکارانو ته همدارز تاسو د رادیو مهربان او زړه کرامیش دی او ریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم چې هیله چې روغ او جوړ وي
ډیر مننه تاسو نه د اوریدونکو په نمائندګۍ به زه درته ویم چې وعلیکم سلام او کور دې ودان چې خبرونه ترغلي ستاسو اجازه به یو ځل بیا ځ خپل اوریدونکو ته د ټلیفون نمبر ورکم زمونږ د سټوډیو د ټلیفون نمبر ده 202 شپږ یو نه یو دیش کول شي په دې نمبر زنګ وهي که غواړي چې د نورجی صاحب سره وغږیږي سوال لري نو خبرونه ته ټلیفون وکړي لګروسته به تاسو سره هم وغږیږي قدرمنو اوریدونکو نو حکمت الله نورزی صاحب دوه کتابونه خودی چاپ شوی دي او د سهار د مجلې مسؤل مدیر می نو زه فکر کوم چې نور څه مسولیتونه او کاروبارم لري درست
bale wo bale
خا نو په کوم دفتر کې کار کوي که څنګه
زه د دې تر څنګ چې د څنګه کې لیکوالۍ کوم او په پښتو ژبه باندې نثر لیکم د دې ورتنګ یو اداره کې بلتي رسمي دنده هم لرم
د دې ادارې نو مې سوي وانه ورې د سمولې د لاين لکه چې صفانه ده
او صحیح ده
او bale ښه
په لوګر ولایت کې د مقام ولایت کار کوم
خاده لوګر ولایت کې کار کوي حکومت کې ښه مننه تاسو نه دا دوه کتابونه د سنومیږي نورزی صاحب
یو می مونوګراف دی چې د کندهار د لس کلن رسمي بهیر نومیږي چې خپل د لسانس دوره می په دغه کلمه یعنی مونوګراف یو او د کتاب باندې بیا د استادانو په مشوره چاپ شو او یو بل د ادبي ټوټو یو بیلګه ده د هلو جنازې قانون ده چې په ادبي ټوټو کې لیکل دي
د هلو جنازې ښه نو دا ادبی ټوټه چې دی شعرونه او نظمونه هم دي
په دې کې یوازې ادبی ټوټه دي شعرونه
نشته پکې
نشته
پکې ښه نو یعنی زیاتره نثر وای نو نثر لیکي
bale wo zyatara nasr likam
kha da sahar da majale masul mudir me da malumatum laru sai
bale wo yawa uniza larama da sahar palum bandi
kha
che kalo pinza wilayat ke da afghanistan faaliyat kawi aw nasharat kawi
kha kha نو خو کافی مصرفیتونه لري زه غواړم پوه شم چې دا تاسو ویلي چې د کندهار دیار لسکلن بهیر کنه ابل تاسو ویلي
دیار لسکلن رسنیز بهیر
ها نو د کی مهمه او غټه خبره څه ده تاسو په فکر په دې دیار لسکلن مطبوعاتي بهیر کې چې ادا دیار لسکالو کې څه شي ویدي تاسو حالت خلاصه یا مطالعه کړی یا مو ویلي دي
دا چې ما په د کندهار د لسلن رسنیز بهیر کې یعنی د لسواتیا تر د لسو درنه وی پورې کومې رسنۍ چې په کندهار کې په چاپي باندې کار کړی دی فعالیت کړی دی یا په ژغیز یا په تصویري باندې هغه رسنۍ مراخي چې په کومو برخو کې دوی فعالیت کړی دی او بل اخر د دوی فعالیتونو تر کم ځای پورې و او اوس څومره دغه رسنۍ فعال دي غیر فعال دي او څه
خا نو ستاسو په فکر څومره فعال او څومره غیر فعال شوې دي
موږ په کندهار ولایت کې څومره چې ما معلومات وکړل او زه خپل ولاړلم مرکې مي وکړلې نو تقریبا موږ د ګوتو په شمار لاستانه دوه ستانه دغه درلودلې رادیو غانی درلودلې چې د هغه ډلې څخه تقریبا زیاتره فعال وي او بدبختانه باید وایي چې چاپین رسنۍ تقریبا ډیر شو تر رسیدلې خو د هغوی د ډلې څخه بس یوازې د کندهار پانتون چې دولتي مجله وه هغه فعال وه او په هغه وخت کې یوه دانه ورځپاڼه وه چې د زرداب په نوم وه هغه فعال وه ډېرې کمې فعاله وې نورې د بودیجې د عمله څخه چې مالي امکانات یې نه درلودل تړل شوي وې
خا نو اوس خو یو مجله چې تاسو ویلې دا سهار ده اوس څومره یعنی فعال دي یا کار کوي یا چالان دي نشرات کوي
اوس ډیر کم دي اوس په کندهار کې د چاپي رسنوي او فعالیتونه ډیر کم شوي دي
خا
ځکه د ډیرو سره چې موږ مرکه کړې دا او د غوښتنې سره خبرې کړې د هغوی یوازینی دلیل د دې لپاره دا و چې دوی وس امکانات ورته نه لري او بودیجه نه لري
یعنی شرایط مساعد دی ورته کېدای شي چې چاپ شي ها
دوی کولای شي چې مثلا چاپ وکړي خو یعنی د امنیت د نگاه څخه مشکل نه لري نور مشکلات نه لري دوی یوازې نه لوی ستونزه هم دغه ده چې مالی امکانات نه لري لکه چې مالی امکانات ورته برابر شي دوی کولای شي چې خپل فعالیت بیرته پیل کړي
ستاسو د مجله چې ته مسول مدیر دی دې مصارف څوک ورکړي د سهار د مجلې
د دې سهار اونیز چې زه خپل د خپل شخصي جيب څخه د کومه فعالیت کوم او د پیسې ور کوم یعنی تر اوسه دا چې یو اداره او څنګه چې ما مالیم لا تر راکی او تر دې راهدا زه په اعلانات باندې د کوم چې اعلانات پکښه ځای پر ځای کوم او د هغه طریقه څخه
یعنی یو اندازه پیسې د اعلاناتونو لاسته درځي او کمبوت شي خپلې پوره کوي او په میاشت کې سالور جلد چاپیږي کنه سالور مجلې صحیح
په میاشت کې سالور جلد چاپیږي
بل ها څه ډول مطالب کې خبروي څه مشکل لري د مطالب په خبرولو کې کوم مثلا څوک آزاد خبري کوي یا واقعیت وایي یا اعتراضونه کوي په چا باندې په جنگي ډلو باندې یا حکومت باندې دغه سم مسائل که خبروي یا مثلا د بشر د حقوقو په اړه کوم څه خبروي مشکلات نشته تاسو ته خبرولو کې البته سیمه کې
زما هدف یوازې نه هدف مې یوازې دغه دی چې زه موږ رسنۍ په افغانستان کې جوړ لرو
bale
یعنی کوم وایو چې تر اویا اتیا تلویزیونی چینلونه ډیر دی او رادیوګانی هم داسې ډیر دي چې په خبرونه او ما چې کوم پانیات شروع کړی دی د دې لپاره یوازې ما هدف دا و چې موږ په دې ورستی کې په رسنۍ کې یوازې د ژړ ژورنالیزم فعالیتونه ګورو، یعنی هغه څه چې ډیر منفي اغیز کوي پر خلکو باندې. ما په دې کې یوازې هڅه دا شروع کړې ده چې د دې ترڅنګ چې موږ کله کله پر یو برخې باندې په ټولنه کې نیوکه کوو، باید د زموږ د حکومت لاسته راوړنې هم وستایو او هغوی هم یادې کړو چې په دغه برخه کې دغه لاسته راوړنې لرو. ځکه کله چې موږ یو چاته غواړو امید وربوبښو، نو د هغوی د دې ترڅنګ چې نیمګړتیاوې وشو ورته ګټه کوو، د هغوی ستاینه وکړو او د نیکو کارو ملاتړ وکړو. نو زما په فکر سره ما یوازینی هدف همدغه و چې نیک فعالیتونه پکښې ولرم، تر د دې چې زه ډېر پکښې دا راواخلم چې مثلا څونه مشکلات دي، تر دې دا پکښې راواخلم باید چې موږ څونه لاسته راوړنې لرو او په کومه طریقه نور هم موږ پرمختګ کولای شو.
خا یعنی خو بد خبرونه او رپورټونه او مسائل سیړی او مقاله او مزامین پکې نشروي. مننه تاسو نه زیاتره توجه مثلا عمراني کارونه وي کنه چې څه شي وي د سنجې دي شي وي څه کې دي شي سن شي. خا مننه. نو دې باندې خو زه پوه شوم چې تاسو زیاتره په نثر کې اغاسي لاس لري نثر لیکي، ځکه ادبي ټوټې لیکي. اوس بس تاسو دې ادبي ټوټو یو نمونه وورو، ځکه تاسو ویلې چې دغه کتاب دې شیدې د هیلو جنازې نومېږي. نو زه غواړم چې نمونه یې وورم چې د هیلو جنازې څنګه پورته شي ویلې.
یو ادبي ټوټه به تاسو وایم، عنوان یې د مینی فلسفه.
د مینی فلسفه؟
د مینی فلسفه.
خا خا.
له اوږده ځنګ او ډېرې مودې وروسته نن بیا غواړم د قلم په اوږده سپینه پاڼه رنګین کړم او ستا د خیالونو تر سیوري لاندې د خپلو خوبولو او تاندو هیلو یو څو ګیلې د کاغذ پر مخ وکاږم. نن غواړم هغه ژمنه هم ماته کړم چې ما له قلم سره کړې وه. نور به هغه د میز له کونج نه را اخلم، نور به څه نه وایم چې نړۍ راته د بې وسه او مجبور نوم راکړي. زما د نیمګړي ژوند فلسفې زه به مې ځان ستا تر جونګړي در رسوم او هرو مرو به درځم، که څه هم د هغې لارې هر جوز مې پر زړه هم ګزار وکړي. ما ته لا تر اوسه هغه ستا راکړي ژمنې یادې دي او ستا په ژمنو مې د خپل سفر او د خپل تکل ګامونه ګړندي کوم چې وکولی شم ژر تر ژره در ورسېږم. زه پوهېږم چې تا ته ډېر ګران یم، خو ته هم دا سوچ مه کوه چې ته به مې هېره کړې وې. زما په غوږونو کې لا تر اوسه ستا خندا ازانګي کوي، لا تر اوسه مې سرې سترګې ستا د یادونو په اوښکو ډکې دي. زما له تروږمیو ډک ژوند ملګري لا تر اوسه مې په سترګو کې ستا د ښکلا مجسمه ځای لري. ګرانی ظاهر کړی لا تر اوسه ستا په خیال کې ژوند کوي. شایسته زه چې کله ستا په اړه فکر کوم او ستا له نومه پر ژبه راغلي کلمې او هر چا ته بیانوم، څوک راته لیونی او ځینې هم د مینې فیلسوف وایي، خو زه لا تر اوسه په دې نه پوهېږم آیا زه لیونی یم که فلسفي. جانانه دومره راته یاد شوې، ملا ولاړو زه سجدې ته پرته شوم.
ډیره مننه. د امریکا غاښنا رادیو قدرمن اوریدونکو د اشنایانو د ادبي ډیری د پروګرام میلمان نن شپه شاعر حکمت الله نورزی صاحب ده او د زیاتره ادبي ټوټې لیکي، کتاب چاپ شوی دی د هیلو جنازه نومېږي او ستاسو د ترجمو هم یو کتاب چاپ شوی دی، په هغه بل ګرسته وغږیږو. زه غواړم نورزی صاحب که اوریدونکو ته دا ووایي چې مثلا ستاسو دغه د ادبي ټوټو یو نمونه موږ واورېده. اتمن تاسو دې ادبي چوټو لیکلو سره علاقه مندي لرله، لستی دي ورته جلب شوی او جذب شوی او بیا دې شروع کړی دا چادر تلر خوونه کړی دا د ادبي چوټو په لیکلو کې ادبي نثر کې څه شی مهم دي که څوک غواړي چې ویل کې او علاقه مندي لري کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي؟
ترتیرا په عربي ټوټې چې کله موږ لیکو دې ته منصور شعر هم وایي، یعنی ترتیرا موږ باید په دې کې عادي او عامه عامیانه ژبه وکړو ځکه موږ هغه چې پر زړه دی هغه غواړو چې هر چاته ورسېږي. یعنی د ډېر لغات څخه باید استفاده ونه کړو چې پکښې لغتونه ولیکو یا داسې یو څه ولیکو چې هغه لوستونکی حیران دي چې دا به نو څه معنا ورکوي. یعنی تر ډېره ادب د ولس په ژبه باید ولیکل شي او چې هر څونه لنډ او ښه مفهوم ولري لوستونکی هم نه ستړی کوي او اوریدونکی هم چې کوم څوک کله دا ټوټه وایي دا متن وایي هغه د لوستلو څخه خوند اخلي او لذت وړي.
یعنی مطلب او مقصد باید لنډ وي او دوه درې پاراګراف وي، قصه نشي کنه اوږده نشي، یوه دې دا ویل صحیح.
بله
بله. او بل په عامیانه ژبه باندې ولیکل شي صحیح. نو عامیانه ژبه یا روانه او ساده لیکل خو په هر شي کې مهم دي، که شعر وي او که نثر وي، کنه په دوړو کې مهم دي.
بله
په دوړو کې اهمیت لري. ښه، د ترجمو کتاب مو څنګه دی؟ دا کوم کتاب دی چې تاسو ترجمه کړی دی؟
ما یو دانه کتاب لیکلی دی، هغه اوس تر کمپوز او ډیزاین لاندې دی، هغه د باره ډیزاین کیږي، د ژباړې د تګلارې په نوم دی. دا ځکه چې ما ژورنالیزم ویلی دی او د ژباړې په برخه کې موږ ډېر څه یعنی لرو بیا هم، خو زما په فکر سره ما چې تر کوم ځایه فکر وکړي یو څه ما ویل چې زه هم د دیشباړې په اړه باندې ولیکم. دیشباړې د تګلارې تر عنوان لاندې مې یو کتاب لیکلی دی چې د خیر سره ډېر ژر به هغه هم چاپ دی، چې هغه کسان چې نوې ژباړې کوي او غواړي چې یو لار وسته ولري چې پر کومه لاره باندې ولاړ سو دوی یو بریالي ژباړونکي اوسي او وکولای شي چې هغه څه چې په بلې ژبه کې د خپلې ژبې ته را انتقال کړي او ویرسي د هغوی د پاره شاید تر یو څه حد پورې مرسته وکولای شي.
ښه، نو ته خو اوس داسې کولای شي چې همدغلته په همدې پروګرام کې یو 15 پکټي کې خو اوریدونکو ته ووایي چې مثلا که څوک بعد دین غواړي چې ژباړه وکړي، ترجمانی وکړي، ویلي کې او مترجم شي، کنه څه شی باید په نظر کې ونیسي؟ ډېر مهم څه دی په ترجمه کې ستا په فکر؟
کله چې موږ ژباړه کوو تر هر څه مخکې موږ ته د ټولنې اړتیا مهمه ده، چې ټولنه مثلا په کومه برخه کې موضوع ته مطلب ته ډېره اړتیا لري چې د هغه برخې ورته ژباړه وکړو، او کله چې هغه موضوع مو مشخصه کړل، ځان ته مو دنګړې کړل، د هغه څخه وروسته بیا موږ ګورو چې آیا په دې برخه کې یا داغه مضمون چې مشتاکه لیدې داغه کتاب چې مشتاکه لیدې دا مخکې هم ژباړل شوی دی او کنه د ژباړل شوی. کله چې مو وکتل چې ژباړل شوی نه وي، نو بیا ورسره داغه څخه کتاب یو ځل نه دوه ځل نه حتی درې څلور ځل دا کتاب د پیل نه تر پای پورې خپل لولو، چې په دې کتاب کې څه راغلي دي، د لیکوال ژبه سره کم ده او د لیکوال لهجه سره کم ده، د لیکوال طرز د لیکلو څنګه دی. نو کله چې موږ دې باندې ځان پوه کړی د هغه څخه وروسته بیا موږ ځینې لیکوالان ژباړون کې دي چې هغه لغتونه چې دوی ته ډېر سخت دي هغه په کښې یاداشت کوي، نشاني کوي، او ځینې بیا وایي چې نه، کله چې زه ژباړه شروع کړم او هغه ځای ته راورسېدلم بیا به زه کس یو استاد ته یو مشر ته وایم چې دا څه معنا لري، دا په کښې نشاني کوي او د هغه څخه وروسته بیا ژباړه باندې پیل وکړي.
خا دا خو نو د ترجمې د پاره د غزمینی مساعدې دل دي چې سړی خپل کار څنګه شروع کړي په ترجمه کې. ترجمه چې شروع کړه، یو ښه ترجمه ستا په نظر څه ډول ترجمه ده؟ ډیره ښه ترجمه، اسانه روانه ښه ترجمه به ستا په نظر څه ډول وي؟
ښه ژباړن هغه دی چې ښه جمله بندي وکړای شي، یعنی هدف دا چې دی باید ژباړه ټکی په ټکی ولیکي، دوی باید متن څخه پوره مفهوم واخیستلی شي او وروسته د هغه څخه هغه متن په هغه لهجه او په هغه ژبه او هغه تګلاره باندې چې لیکوال لیکلی دی که چیرې دی دا وکړای شي چې په هغه ډول ولیکي، یعنی دوی ډېر کامیابه ژباړل کېدلی شي.
ښه ډېر ښه. او که چیرې په کوم ځای باندې سړی نه پوهېږي په ترجمه کې، ته فکر کوې چې ځینې ځایونه مثلا سړی هیڅ ترجمه نه کوي یا یې اضافه کوي یا کم کوي؟
ځینې ځایونه بیا داسې دي چې مثلا هغوی ته موږ بدیل نه لرو، او دې ته اړ کېږو چې باید هغه په هغه دغه باندې ولیکو نوم باندې. نو کله چې موږ ورته بدیل ونه لرو او یو عامیانه جمله ورته کارولی شو او استادان په دې باندې هوکړو چې وو دا جمله وکاروي، نو هغه کاروو. خو هر څنګه باید هغه اصل نوم او اصل مفهوم چې په هر ژبه کې وي هغه باید ولیکل شي، ځکه کچیر په دې باندې څوک پوه نه شو چې دا به څه معنی ورکوي، ولې کچیر هغه ژبه زده یعنی هغه ته به ورسیږي پوه به شي چې دا څنګه دی. ځکه ځینې ځایو کې ځینې نومونه دي چې نه سمې باړلای، هغه باید په هغه څه ډول ولیکل شي.
یعنی د هر ژبې نه چې سړی ترجمه کوي په دواړو ژبو کې، په خپل ژبه کې او بل ژبه چې پردی ژبه وي، په دواړو ژبو کې باید پوره مهارت ولري، په کلچر او کلتور هر څه باندې خبر وي، پوه وي، ټول باریکۍ ورته دغه ژبې معلوم وي، نو بیا په دې صورت کې به دومره مشکلات نه لري یو کس په ترجمه کې. او بل دا چې مثلا وخت نا وخت د خپل خلکو سره په تماس کې وي، ځکه ډیر کسان وي چې د خپل ولس نه لري وي، ډیر شي نه یاد وځي، بیا په ترجمه کې ورته مشکلات پیدا کیږي. مثلا که خپل ژبې ته راړي او کابل ژبې ته راړي هم همدغه سي، یعنی په یو ځای کې اوسي باید ټولو نزاکتونو باریکیو د ژبې تای پام وي او همیشه با خبره وي د ټولو مسایلو نه، نو دا کومه کوم راسته لکه تاسو چې ویلې پیچلې موضوعګانې چې کېدې شي سره د غون بسته متن د یو پاراګراف نه مفهوم واخلي او ډیر ساده رواني ولیکي. تشکر، مننه تاسو نه. د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن شپه د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام میلمه ځوان شاعر حکمت الله نورزه ده. او وبخې د مخکې ویلې چې شاعري خونه کوي خو ادبي ټوټې لیکي او یو کتاب چاپ شوه ده، بل کتاب هم د چاپېدو د لپاره تیار دی چې زر به چاپ شي، وغه د ترجمې په حق لري چې یو خ ترجمان به سوکي خ ترجمه به څنګه وي. نو دغه مسلې دي چې دای په اخته دی وایي د ژورنالیزم نو وتلې دی، ژورنالیزم کې زده کړه کړې ده او فعلاً د سهار د مجلې مسؤل هم ده. زغورما ساسي په اجازه یو بل ادبي ټوټه د دوی د کارونو د نمونې په حیث ورم، نو بیا تاسو کولای شئ قدرمن اوریدونکو چې پښتنې وکي مهرباني وکي تاسو نورزه صاحب کا کوم بل ادبي ټوټه دل ولې؟
یو ادبي ټوټه بل هم راسره ده چې نوم یې ورکړی دی ورته د اوښکو غبار.
د اوښکو غبار؟ ښه،
بله. ما درته اوشکی پلنه واتو کری کستا ده مینی هغا جذبه چه زیه دستور و ملگره کری او د اسمانونو که کشانونو تر دروازه رسه ولیوم یو دل بیا ده دمکی جهانم تا ورگزار کن ما تلا یاد دی هر کری مینه دی چه ستاسر می ورستی مخشه دوم را بینو رسه ویوی چه ستا ده شوزمکی تیرش کلایه د نور تر لوی د سامان کړه زړه دې د ژوند لچتا ماته د شهزاده ځای راغلی.
او بخې تاسو د موقعیت لګ بدل کې زیاتره جملې دې ونه ورېدل شوې چې تاسو سو ولوسل
څه
او تاسو مې باندې وکړل ولې؟
او ما درته اوشکی پننه واتو کړي خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم ما ته لا یاد دي هېر کړې مینه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخښه کوله خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره شوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه زه دې د ژوند له کتابه وایستلم خو د خاطرو په کتاب کې به دې ماته د شهزاده ځای راکړې او بس.
ښه، ډېر ښه، ډېره مننه، ډېره ښکلې ادبي چوټه ساسې د کور ودانی. زه ستا په اجازه نورزه صاحب د اوریدونکو سره غږېږم، ګوره چې دې څه سوالونه لري څه وایي. مهرباني وکړئ تاسو چار ځینه تلیفون کړی دی، نوبات مو دی، ستړی مشئ. د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي ډېرې کې شاملې، مهرباني. غاغاو ریتا سی فکر کوم پروڈوسر صاحب دوی سره زمون تماس لکه چې برقرار نه شو. مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسیسه سوال لري ورور. فکر کوم چې مشکلات شته لکه چې نن دغه ټلیفوني تماس اوریدونکو سره نشي برقرار کېدلی. یو نفر بل دې وګورم چې ورسره بروخ شي نه زمون غاغاو ری.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور. سوکی
خدیجه سم محترمه زه
سوکی محمد شهید زهیر نن تاسو په خیال مې رادیو چلانه کړې دي څنګه ساسه غږ زبیر ته په سپیکر کې اورم ټلیفون کې غږیږي
ما رادیو आवाज نکاس کی زبر رادیو بند
کړم. او خیر وي خیر وي رادیو بند کړه. ها اوس باندې مونږ سې نوم وره مهرباني وکړه
د کندهار میوند لسوالی خنړی کوي ول د ساسي میلما او تاسو ساس ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د خوښتم چې ساسي د نن شپې میلما حکمت نوري आवाज مو اوریدي ځکه د مشکلي وارم دی د هنرونو د کارون څخه ان شاء الله دغه به خبرې.
ها ها نو بس هم دومره تا غوښتل چې وې چې کلیوال دی نو کوم سوال خونه لري ته.
سوال میرا دی چې نورزی صاحب سره مې وعده پښتنه ده چې دی کلینیټ چې میوان تراسي دلته زموږ هغه د میوان د شاعران او هغه د ټولنې چې د لمر د ځوانان لرو انکر زموږ سره ګډون وکي او د خپل لیکلي اثر زموږ سره شي کې نو دا کلینیټ لري د سفر یعنی لوي په کډا افشتنې.
ښه تشکر مخه ته دی خبروره سبه نورزی صاحب وړي چلار شي کاندارته یا نه
ونه چې نیت می دی ان شاء الله چې د خیر سره کار ژوند را سره ملتیا وکړه او قسمت چانس را کړه د خیر سره خپل ولایت خپل ولسوالۍ ته چې ډیر مودې تخ خپل ولسوالۍ ته نیم تللی او خپل پلرنۍ ټاټو به مینه دی لیدل یو ځل بیا ووینم او هغه دوستان چې د لیدلو هیله لرم یو ځل به نشدو ووینم.
ښه بس نو میچ سفر مو د خیر سره برابر شیر وخت چې زبنګ بل اوریدونکو کې ټلیفون کړی دی وګورو چې دوی د کوم ځای زنګ ولای دي. ستړی مې شو وروره په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه خوځانه ستای
شکر تاسو څنګه یې ځان دې معرفي کا سوال دی وکړه
ځان دې د پرنا بلاند د فکر سره خاندینه.
ها څه سوال لري د هغه د نورزی صاحب نه؟ نورزی صاحب نه پیغام تاسو خو خپل مغه د رادیو غانی اوري دلته یعنی کله چې مونږه ټلیفون کوو سر پاکستان افغانستان ته یا د غیدی نسوک زنګ وهې دغه مشکلات وی کړه کله بالکل میلمنی وی نو ما خو صحیح خبره ونه اوریده نو نه پیغام چې تاسو مرو اوریده ک اوریدونکو غوړي بیرته کول شي بیا زنګ وهې خو زه د بل اوریدونکو سره غږیږم د دوی خبره باندې خو مونږه پوینه شو چې سی ویلی لاینې مخته شو. مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام دی.
السلام علیکم زیبا جان خور تاسو او تاسو ګرام معلومات چې څه سلامونه ډالي کوم جعفری لزابل زامت ورکو.
خواهش کوم جعفری صاحب سره مش زابل نه په خیر راغلی زامت نه دی خوشاله شو مهرباني وکي.
او لډیر وخت را پدې قباني زیبا جان چې بیا مستاسو په ادبی ډیره کې ګډون وکړ په خپل مخ خوشاله کوم چې دې شترند او ګران مې مدي او فکر کوم د دې په غار د زیاده او د پاو کاروبار يم په دغه کې د څلورګر کې
او
یا په شمال کې راځه په فرضې سمې مسافر دونه دغه دونه
دغه به مو
او څه ورکې.
هاه
په فرضې باندې چې د نور هم و دې ټولنې ته خدمت وکړي نو رد په دې دغه باندې خوشاله کوم چې دلته په دې د کوم څه په دغه پیدا شو چې دا ادبی ټوټه خو نو دا د شعر او ادب سره چې علاقه مند لري یا مثال ژباړه کوي یا مثال په فرهنګي چارو کې کار کوي دا خو نو ټول د شعر او ادب پروګرام دی. موږ په شاله سو بس خو نو خیر موږ کچېره خدای نور دوستانو ته څومره اندازه خدمت کولای شي چې وایي د شخصي لګښت کوم یا مثال ده
او bale
استعمالي نور هم د چې په دغه لري واډي لري نه لري او کچيري بیا په ادبي توڅو چې مستداش ټوټه وای چې هغه د وطن په اصلي مزیبا جان موږ ډیر خوشاله کیږو د وطن سره موږ هم زیات علاقه مندی لرو راځي دای کامیاب کی بس موږ هم تر پښ خوشاله یو
تشکر میرم ستام کور ودان پمخمخه خا نورزه صاحب کومه بل ادبی ټوټل ولې
یوان انا ورور مو ول چې د وطن پاړه باندې د وطن پاړه باندې ما یو ټوټل کلی ده خو داسې ملکلی ده چې عنوان دی لښوونځي تر زندانه
خا
نومی زمان دی د ماشومتوب خوږه لړۍ مې په کډوالۍ کې وبایله د لوست هیله مې یو خیال پاتې سو په غاړه کې د بستې او لاس کې د قلم په ارمان وم زمان او د وخت جابرانو راستره یو لوی لوبه وکړه د بستې پر ځای ګردنې را په غاړه کړه او د قلم پر ځای ټوپک په لاس را کړ د کلي شنه فصلونه مو په سرو وینو وځلېدل د وخت په تیرېدو داسې وخت راغی او دا سیدلې ویټېرې راغله چې زموږ د رګونو په وینوې شین وطن را سر کړ د کالیو او پسلو په اړه دور کې دا سه حالت راغی چې نن می په شوندې کې د تجوید لوست نستا او د جماعت منبر می ملان لري د کالیو او پسلو د جګړې زما شوندې به ودانې او د لمبو په تاو کې راته تور ستر وټه کړ زما پر وطن دا سه طوفان راغی شنه پسلونه ټول پس تیر ډاګ بدل کړل زما ګران او شایسته افغانستان تاسې سپیر او خیرن کړ چې لا تر اوسه دې د ویلو بوی دی لا تر اوسه په هر لار او کوڅه کې د یتیمانو ژړا د کندو سر تور سرونه او د اوښکو د کې سترګې لیدل کېږي لا تر اوسه د کندو او یتیمانو غلبلې می په وژنو کې ازانګي کوي زه په منبر کې داسې ملا هم نه لرم چې راته ووایي څه کوي مسلمان وژنه خدای ته وګوره ځان د قبر له عذاب او د قیامت له حساب وژغوره نن د بیوسۍ پر میدان ناست یم ځکه طالب مې ترهګر سو او ښوونکی مې ګوډاګی زه د هغه ترمنځ پاتې شوم نه درانۍ سوم چې د پټان لقب خپل کړم نه امیر سوم چې راته د نړۍ پهلوان وایي ته اوس د پنجرو تر شا ناست یو دهشتګر یم اوس نه پوهېږم ترڅو به د دې پنجرو لښانه شوندې تروان ماشومان پارم ترڅو به د شوندې او چپلاستی کاکا د شوندې د ځنګ پر ځای د زندان او زوللو د پنجرو شور اورم ته اوس ته تمنا لرم چې څو وخت به د دې زندان او ودم مال د دې پنجرو مو وباسي دا هله هم نه درڅخه کوم زما هله بل ډول ده خیر دی د خپل راتلونکي نسل په اړه سوچ وکړی ادا سلارو او وختونه برابر کړی چهره خواهشوند ته وته لیوی او هیڅ کله هم په زندان او تور پنجرو پر برابر نه سي پس د پنجلور د پنجرو نشانه درته یوازې همدا یو هیل لرم
ډیر تشکر ډیر کوله مننه امید دي چې جعفری صاحب اوریدلې وي د دوی فرمایشو دغه د فرمایشه په ځای شو د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی دیری د پروګرام درنو ملمنو او درنو اوریدونکو نن مو ملمه لیکوال حکمت الله نورزی صاحب ده او د خبرونه پاتې دي یو څو دقیقې په اخر کې یو سندره همشه چې فرمایشي سندره ده نو زه به کوشش وکړم ګورم یو بل نفر کړی شي لن سوالو کې ستاسو په اجازه نورزی صاحب مهرباني وکړئ کوم ځینم ټلیفون کړی دی د امریکا غږ آشنا رادیو ده ستړی مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام شه خورجان څنګه ښه په خیر ډیر مننه خورجان وخت کم دي تاسو مې شنه ورډون تم داتم دا جنبي پښتون خو خانوږي څخه عبید الله ارمنی دا وخت د تاسو سره د تلیفون په اړه کې کوم خورجان د شنا رادیو ټول منوال سلامونه وړاندې کوم او تاسو د نن مېلم ما ګران قدرمن څنګه ټول تم په مینه سلامونه وړاندې کوم او د تاسو زما دا سوال دی کدی د مسافر په اړه کې یو لاند غوډی شیرا ته دالې چې پښتنې منور هم لرلې خو وخت کم دی خورجانې بس ډیره مننه
تشکر تاسې نرمانی سه مخ ته دی ګلونه اوس نو اخیری نوبت ستاسو ده د خیر سره به پروګرام ختميږي نورزه سه څه شیل ولې ورته د دوه فرمایش
د مسافر په اړه باندې د یو ټکی مې لیکلای دی د ادبی ټوټو یو بیلګه ده د ځکه زه خپلم د کورنۍ څخه وخت ډیر لري و ما نو خپل د زړه خبره مې په دې ادبی ټوټه کې لیکلای دا ټوټه داسې ده چې سرلیک دی اوشکي او ګلې
ښه
شپه ده تاریخ په لوزر غړولې اسمان هم غوريږي کله لغوري دو سره سم پورشت پیل وکړي هر اخوا خاموشي ده دومره خاموشي چې د سپي غپا هم نه تر غوږو کیږي خو زه یوازې نه یم نن شپه مې ستا یادونه پر ذهن میلمانه دي او ستا هر ادا مې جلا جلا یادیږي هغه وخت چې ستا پر زنګانه به مې سر ایښی و او تا به مې په ویښتو کې ګوتې وهلې راته به دې کیسه کوله اوس پوه شوم چې زه درته څومره ګران وم تا خو راته د ژوند چارې راښودلې زما ګرانې مورې نن شپه مې ستا غېږې ته زړه سوی او غواړم چې له دې دنیا نه ټولې ګیلې تا ته دروړم او ستا په غېږ کې اوښکې توی کړم
ښه ډېر تشکر ډېر ښکلی و ډېره ښکلې ادبي ټوټه وه مننه کور دې ودان د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام همدلته پای ته ورسیدو د خبرونې یو څو دقیقې پاتې دي تاسو ته یو سندره خبرو او د نورزی صاحب نه ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغې نورزی صاحب موفقیت دې غواړو کور دې ودان مخې ته دې ګلونه قدرمنو اوریدونکو حکمت الله نورزی لیکوال د دې خبرونې میلمه وو که تاسو هم غواړئ چې په پروګرام کې اشتراک وکړئ کولی شئ خپل ټلیفون نمبر ولیکئ په فیسبوک کې او یا هم په ایمیل کې کور مو ودان مخې ته مخه
ہم کیے نا وہ تھی بلندا میں کمر میں کافی